څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. زموږ د دې خپرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباک خیلو په کلي کې زیږیدلیم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم، نو زه به هر ځای ځان سره بولم. هغه بایسیکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار وو. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی ده د اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس ووایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وختې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاتې ول او تاسې په شاشید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد آغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم، نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحانې ورکوو، سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردان او بچي وو هغه براتل نو د ما نوم دست تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ، هلې وه امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېره منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم، بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه. یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړ. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړئ او بېرته خپل وطن ته ولاړئ؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې و چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بېرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره و، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځله چې راغلم دواړه ځله مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم، بېرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو و. د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې و د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړ، ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې منتهه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله و، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بېرته وغوښتم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
تاسو په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بېرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمې کار مې کاوه. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، له نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوی در کمتم او اسپانوی چې ما دلته امریکا کې شروع کړی وه. نو دغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپله د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه و په هر صورت باندې همغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغیر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما ته، د موږ په کورنۍ کې هم زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یو معجزه ده چې زه څنګه اوس چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبه او یک شنبه ده. د دوشنبه په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن تا ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړي دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته و دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا دغه پر څنګ ما یو نور تحصیل په بلنری رابط او په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دې ته شخصي جهاد ووایم که نه، په دېسې جهاد کلمه اوس د چانه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده. تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغاني مهاجرین سره غلي وو چې هر چېرته وو تیتو پاشانو سره هغو ته مو رسوله و امریکایانو ته و مطبوعاتو ته. نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم. نو فعالیت مې انفرادي و، تنهایی دا کار ما کاوه. یعنی له یو درکه مې درس ورکاوه چې هغه مې وظیفه وه، له بل درکه مې تحصیل کاوه چې هغه مې علاقه وه، له بل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او بیا سیاست کې زده کړې کړي دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و. هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب که چه عربی دلتا چه کهی تا خود حقوق پانزای ده دو قدم مخی تلالم بر تو رو گرزیدم ده دست کنجکاوی بخاطر چه گورم چه نوشته دی چه ابن عربی دا منورم عجیب را تخکاره سو کتاب مخلاص که چه دا اول صفحه کلونم چه ده محایدین ابن عربی پا بارا که دونه مطالب لیکلی دی چه دا ده اسلام یو لوی پوهو داو زه حیران پاتشم چې زه اوس سبا ته خپل پیشتي اخلم ډاکټر یم او د دې سړي نوم ما هیڅ نه واورېدلی لاړم هغه کاغذونه مې چې خلاص کړل هلته مې یو ورق یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل دا مې کاپي کړل ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاص شوی و منتظر دوام چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده او که نه نو یو ورځ خپل اویلي کې لاړلم سهار وخت ته ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفتې اخره وه کاغذ مې راسره واخیستم خو خیر که چیرې اخیست دا و کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و دا مې چې دغه هر جمله څلونم هغه جمله ما نه پرېږدیس تر څو ورپسې جمله ونه وایم ورپسې فقره ونه وایم نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې یو پلامه توجه شوم چې بیا نو له هغه وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ ډي تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سی لی پوهنتون کې هلته ما استادان درلوده نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخیزول سو هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته و په پټه کې و په دې څه دا فقی علما و زیاد قدرت درلوده نو بیا لغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه که فرض کړه که استعاره د معاشقه و د دې شیانو هم وید د خدای په صفت کې به لیکله هغه به نو بیا که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاوه د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې د دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل د دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنې تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصره غربي اصطلاح نه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو د هغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو د هغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي په هغه کې دونه اضافات شوله چې اقل 6000 نه هم زیات شو بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې و هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه یې ځینې جلا کړله نو خو خیر هغه د هغه وخت و اما نه زه چې اوس کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه مازې د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی د اولین ځل لپاره فکر کوم چې پر د لمر مجلې پراتلون کې ګڼه کې د ما یو شعر د چې هغه یو غزل ده یو بولل چې هغه په پښتو او په دری ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کېږي چې تاسې په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ؟
زه تقریبا شپږ و مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ایل ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات و عرفان و دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستری لغ د ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلق دا الهیات و مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی، دا درسته نه ده. ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یوه وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زی د خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسایلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کبالا د هغوی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم د هغو عقده عرفان ده. په اسلام کې هم دا فقه او دا لمونځونه او دا شیان چې هغه د اسلام دین تعریفوي هغه ځان ته جای لري، اما عرفان له هغو سره البته د وسیلې په حیث و اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
زه و دوه نور ملګري مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دا زموږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په دا خوا وتښتېدو نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دبل خواته لړم اغه لارې ترانځ دې سول دې په خاطر چې ما و نه وخی د سی پلوړه باندې و خاطره دا چې پلوړه و خاطره ز په د سیقا او شور لختی کې و دلته مې چې ولید د لارې پاس په دغه ولا و درېدل هلته توقف یو کې او کاغذ ولا سی په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لختی په منځ کې ورته ولاړم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خو د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخ کې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوې وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هره ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
نیکمرغه داسې ونه شول اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندې ځان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړکه نه حتی لاړم د لختي منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحاله لره خدای په امان
سلامت اوسئ
سفرا پیسو هر صدر نہیں رکل پزڑ سخلی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑکی وین دہر چا فخی زہر چا باندی شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکم زیارت کے اور بل شوے دے ہر فاتا خدای نسل میں ختمی گی خیر رابی خپوخ تن فاتا دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جنگنا سڑے جنگنا سڑے دلار سارم دی خوبون میو رک شوی تر سهر ستوری شمارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس می تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دی خپل مرد می رات